یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر د ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه وروستي مطالب راټول کړي او پایلې به په خبرونو وکړو تمدا د روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په مسکو کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی ازمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او دیوناما مشري پکتیکا ته په سفر کې د تیرو دوبي له زلزله ځپلو کورنیو سره لیدلې دي یوناما پر خپل ټوټر پاڼه د دې سفر عکسونه او ځینې جزئیات خپرې کړې دي د بیان له مخې ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو جدي هڅه روانه کړې ده چې د ژمي په درشل کې اړمنو خلکو ته خواړه او نور اړین مواد ورسوي نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره مخ دی دوی لوبه د اډلیډ ښار په اوال استډیوم کې ده دا د روان نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده افغانستان تر دې مخکې څلور لوبې کړې دي دوه لوبې د ایرلند او نیوزیلینډ په وړاندې د باران په سبب لغوه شوې د انګلستان او سریلانکا په وړاندې خپلې لوبې وبایللې استرالیا ته په لوړ توپیر د دوه لوبې ګټل ځکه مهم دی چې نیمه پایلوبه ته د وتلو لپاره یوازینی ښه چانس ده اخوا د ایرلند او نیوزیلینډ ټیمونه هم نن سره مخ شوي دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوز لاس لري د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر په ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري خو رانا ثناولا پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یو تن ووژل شو او اسرائیلی ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیس یې په چړې وهلی په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په تړنګ کې څو ځایونه هم بمبر کړي دي د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنجشنبې په ماښام یو توغندی د فلسطین له لوري د اسرائیلو په لور توغول شوی و تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو تمدا په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي خو طالبان ورته نه دي دعوت شوي خو له دې سره سره دوی ورته خوشبینه دي
غونډو هرکلی کوسی دی افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان له خلکو د آبادۍ او تجارتي موضوعاتو
نورستان کې خلک د ژمي د سپنتوکو د اخیستلو لپاره خپل مالونه خرڅوي په سویلی کندهار کې مو د هغو نجونو سره خبرې کړې چې لاسي صنایع جوړوي د پاکستان پر مسلې به هم تم شو هم ترنګ باید یادونه وکم چې په دوی منی مای کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو نو مرسته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشوف اندېښنه ښیي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي اسیا هیوادونو ته لاره وکړي جزئیات بعد امید سهری ملنا پا دیره پور کیوارو
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لقول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی، خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچو په مخکنۍ غونډه کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچو په مخکنیو غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
غونډو هرکلی کوو چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ دپاره وي او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مهال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې آن واک د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې د دوی کوربهتوب کړی. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین له دې هیواده په ډله ییزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړي او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې نن د واورو، بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د بارانونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ډېرې مرګ ژوبلې او تاوانونه واړول. په همدې حال کې د ټولګټو وزارت ډاډ ورکوي چې د اورښتونو له کبله به لارې نه بندېږي. تفصیل به د اسمت سروان نه واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ولس مرکزی او شمالي ولایتونو کې د واورې، بارانونو او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، پروان، بامیان، میدان وردک او دایکنډي ولایتونو کې د واورې شدید باران او سیل اټکل کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له خبر پاڼې سره سم چې پرون پنجشنبه یې خبره کړې، نن جمعه به په ولس ولایتونو کې خلک د شدید ورښت شاهدان وي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویندوی عبدالحمید مصبا وایي چې وزارت یې خلکو ته د لارو د نه بندېدو ډاډ ورکوي ځکه چې تر ژمي وړاندې یې پوره چمتووالی نیولی دی. د همداراز ویل چې له تیر ماښام څخه په سالنګونو کې د واورې ورېدا پیل شوې ده.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو او د اسې په زر نقاطو ریاست هم پوره امادګي لري او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله سستون زبه د لوی لارو او زموږ مربوط سیمو کې نوي موږ پوره بشپړ چمتووالی ورته لرو. او د سالنګ په اړه به دومره ووایم چې په سالنګونو کې زموږ د خپل پلان سره سم هر ورځ کار روان دی.
سش کال د افغانستان په غنو ولایتونو کې د توقع خلاف په دوبی کې شدید بارانونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل او لکبلې سلګونه کسان مړه او ډیر مالی زیانونه پیښول. د دغه سیلونو لکبله ډیر مرشوبله او مالی تاوان د کندهار، غزنی، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو اوسیدونکو ته واوښت. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به له 100 تر 120 ملي مترو پورې باران او له 50 تر 15 سانتي مترو پورې واوره ووري.
د بامیانو او دایکندي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خړو نړیوال پروګرام لخوا د بیکیفیت مواد لویشه شکایت کوي. د دوی په خبره دغه مرسته شوی مواد ډيري وړدي چې ډوډۍ ترې نه پخېږي او فاسد شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مسؤلونو او په بامیانو ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی سره د مرسته شو موادو کیفیت ته جدي پام شوی دی. پدیره پورکی
کریمای زندان و بعضی امیاردای شکسته.
حسین د بامیان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی ویل د سره مرسته شوې ځینی مواد د استفادې وړ نه دي. د حسین په خبره د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی له خوا چې خوراکي مواد تر لاسه کړي وړي چینج لري.
ما حدود 3 روز
پیښ دی ورځ وړاندې چې دبليو اف پی له خوا کومه سروې شوه نور موارد یې خو خو وړو کې ستونزه و. ډوډۍ خراب او توره ده. د وړو په منځ کې چنجي دي، هیڅ ترې استفاده نه کیږي.
شخ شخ شوه کې هیڅ قابل استفاده نيسته.
حسین ویل دی مخکې چې کوم مواد تر لاسه کول کیفیت یې خو د بامیان ولایت یو بل وسیدونکو چې د امنیتی ستونزو لامل نه غوړي نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
ای مواد اکثریت فاسد هست
کې بشته. دغه مواد ډیر خراب دي. دغه وړونه دوډۍ نه پخېږي. بامیان ولایت کې ډیره خلک له تنور نه استفاده کوي. دغه وړو په تنور کې د پخېدو وړتیا نه لري.
قابلیت نان شدن در تنور نه داره.
نو موږ غواړو چې چارواکي په دې برخه کې پام وکړي. د دایکندي ولایت ځینې اوسیدونکو هم د دبليو اف پی له خوا د مرسته شوې او خوراکي توکو له کیفیت نه شکایت کوي. د دایکندي ولایت د نیلي خار اوسیدونکو محمد کاظم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
وړ ډیر بي کیفیت دي، مزه یې ډیره خراب ده. بل دا چې چینجی لري اصلا د استفادې وړ نه دي. ځینې خدي خنوري اصلا د استفادې وړ نه دي.
خغلی کاظم په وینا غونډیانو ته هم بي کیفیت مواد ورکړل شوی. د بامیانو دایکندي ولایتونو اوسیدونکو وایي په ترلاسه شویو موادو کې حبوبات، وړه او غوړي شامل دي چې دا ځلې وړه د کار نه دي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مسؤلانو ازادي رډیو ته وویل چې د مرسته شویو خوراکي موادو کیفیت د دوی لپاره جدي مسله ده. د دې پروګرام ویان وحید الله امانی وایي ټول مواد د دوی لخوا تر جدي څېړنې ورزونې ورسته په خلکو ویشل کیږي.
اگر احیانا شوده باشه کې مواد بې کیفیت،
که چیرې هغوی ته بې کیفیت مواد ویشل شي، باید بیرته ترې ټول شي او په ځای سم مواد ورکړل شي. خو په ټوله کې موږ د موادو کیفیت ته ډیر جدي پام کوو او هغه مواد چې له بهره واردېږي او یا هم د نه هیواد کې دي د کیفیت ټیسټ کوو.
وارد مشه هم د داخله افغانستان قبل از اینکه توزیع شوه مردم سرعت میکنه.
د خغلی امانی په خبره هغه کسان چې د موادو لستون سره مخ کیږي باید دوی له ادارې سره پاړی کې شي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان صبر سیغانی ازادي رډیو ته پیولې کلی پیغام کې ویلي چې دوی هم لدی بهیر نه جدید څارنه کوي او هیڅ یو مرسته کوونکې بنسټ ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو بې کیفیت مواد وویشي. خود د کندی ولایت د والی ویان غزنفر کاظمی بیا د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ورسته له هغه چې طالبان بیا ځلې په ټول افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي نورین راغی، د خړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې په میشتنی ډول به 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي. دغه پروګرام دغه شان ویلي چې په 2022 کال کې شاوخوا 21 میلیون هغو کسانو ته چې زیانمن او د خړو له نه خوندیتوب سره مخ دي په ټول افغانستان کې مرسته کړي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس با غونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په عمران خان باندې په بریټ کې حکومت او پاوز خکیل بللی. که څه هم پاوز لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د کورنیو چارو وزیر تر پلټلو وړاندې د تورونو لګول غندلی دي. پرون په پنجاب کې پر پخواني صدر اعظم عمران خان برید وشو او شپږ کسان پکې ټپیان او یو تن پکې ووژل شو. تفصیل به د سفیولا ستانک ځینې واورو.
د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په درېمه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاتونو وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے.
حکومت د پنجاب حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفافو پلټنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دی پی کې داسې پلټنې وکړي چې رڼی وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې وویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تروسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دې پېښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم پارولې دي. د مسلم لیګ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پېښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلنکن په یو بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار د چټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ول سره ولاړه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو، خو یادونه کوم که چیرې تاسو خبرونه نوي اوریدلي کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. هلته خبرونه وګورئ، ولولئ او واورئ.
له خبرونو ورآخوا
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې ولیکنه خبره کړې ده. پر تریاکو د بندیز سربیره افغانستان کې د کوکنارو کرکیله وده کوي. دغه لیکنه د فارن پالیسی کلم لیکوالی او آسترالیایي ژورنالیست لین اوډنل کړې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال وروسته ډېر نشي توکي او لوړه بیې. د لیکوالي په باور طالبانو افغانستان له هغې شل کلنې اوږدې جګړې وروسته چې ډېرې برخې د تریاکو او هیروینو له قاچاقه تمویلېده ونیوه. هغه زیاتوي طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا په نشي موادو بندیز ولګو، خو پر ځای په تېر یو کال کې د تریاکو کرکیله او خرڅلاو زیات شو. لیکنه وړاندې وایي دوه نوي راپورونه د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ناکامي ښیي چې دوی ونشو کولای طالبان د یوې وسلوالې ډلې څخه په یو دولت واړوي. خبرونه زیاتوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سوول کې د کوکنارو کرکیله په ډیر اندازه زیاته شوې ده. د هغه سیمې دي چې وړاندې د طالب وسلوالو د جګړې تود ډګر و. لیکواله اوړاندې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په حواله لیکي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د اپریل په میاشت کې د تریاکو په کرکیلی د هیروینو پر خامو موادو او نور احتیاطي موادو بندیز ولګو، خو دغه بندیز یوازې د کروندګرو لپاره د تریاکو بې ساره لوړې کړي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په وینا همدارنګه ویل شوی دی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو رئیس د کوکنارو کرکیله په سلو کې 2.3 سلنه ډیره شوې ده. سره له دې چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ په وجه 10 سلنه د حاصلات زیانمن شوې دي. د لیکوالې په باور د طالبانو د مشر د هغه ژمنې سربیره چې د تریاکو د محو کولو لپاره یې کړي سیګار د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې داسې شواهد موندلې دي چې ښایي طالبان په سویل کې د هغو کروندګرو چې کوکنارې کرلي کوم ممانعت نه دی کړی. ایرو ایشیا بیا د روسیا او طالبانو هغه موقتی تړون په اړه لیکنه کړې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شو. خبرونې دغه تړون د طالبانو تر ټولو لوی نړیوال اقتصادي تړون یاد کړی دی. لیکنه وړاندې لیکي پرته له دې اعلان چې روسیه په افغانستان ته ګاز، غوړي او غنم ورکوي، د پیسو د ورکړې د سرنګوالي او د قیمتونو جزئیات نه دی پټاګه شوی. خبرونه وایي که څه هم د روسیا افغانستان د دې سوداګریز تړون ارزښت ډیر نه دی، خو د طالبانو او روسیې دوه اړخیزي اړیکو د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ډیپلوماټیک فرصت دی څو نړیوالو ته وښیي چې ګوښه شوي نه دي. اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکي وایي په پیښو ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړو کښتونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي او دوی یې خالي لاس پرېښي دي. که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي ژبې ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی مساوایي مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدون کې یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکی محمد نجیب:
موږ ته که زور مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راغله بیا زموږ لار بندېږي، چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا د خوراکي مواد چې رانه شي د مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کېږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکي خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلری هم ډیر کم دي. سه کال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوي دي او اوس ژمی موسم پر رسیدو دي. خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجه دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو نه مغوښتنه دا ده چې نورستان ولایت ولسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي د خوراکي موادو له کموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د لږې جدي ګواښ سره مخ دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره مخ دی. دا دوی د لوبه د اډلیډ ښار په اوفال سټډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپی دور روستۍ لوبه ده. دا چې دا لوبه څو وخت پیلېږي، څنګه مخې ته روانه ده، او افغانستان څومره چانس لري چې د دې لوبې په ګټلو سره مخکې لاړ شي یا نه، په دې اړه همدا شیبه په سټډیو کې راسره خاطر پردیس وسل دی. په دې اړه به نور جزئیات موږ ته راکړي. پر دې سای پستړې مشي که د لوبي پړه مخ ترستی جزئیات راکړې مهرباني.
ډیره زیاته مننه. زه به پیل دی وکم چې تاس افغانستان وګټاو د توپ اچونې پریکړه وکړه. عثمان افغانستان د توپ اچونه کوي د استرالیا په وړاندې. دا لوبه داسې مهال پیلېږي چې افغانستان دغه لوبه په دغه جام کې ورستۍ لوبه ده، او د دغې لوبې سره به د افغانستان سفر د کرکټ څلوریز نړیوال جام کې پای ته رسیږي. ما د کرکټ له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې مونږ د دغه جام لپاره پوره چمتووالی درلود، خو دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې، او د دې ترڅنګ ځینې نور هغه موارد و چې مونږ په دغه جام کې د مخکې تګ لپاره خپل هغه ډیری چانس له لاسه ورکړ. ښاغلي هوتک وویل دغه جام نه وروسته به بیا مونږ خپل لوبډله سریلانکا ته د 350 ورځو لوبو لپاره هم واستوو. خو مهمه خبره دا ده چې اوس افغانستان په دغه جام کې څومره مخکې تک چانس لري، اوس په څه وضعیت کې ده. د کرکټ یو شمېر څارونکو سره مونږ خبرې کړې دي. دغه څارونکي وایي چې افغانستان یا د افغانستان ملي لوبډله د ضعیفه توپهنې په برخه کې چې دا مشکل له تیرو څو کلونو را پدې خواته په ملي لوبډله کې وو، نو همدغه یوازینی لامل و چې دوی دوه لوبې وبایللې او دوه د باران له امله او لغوه شولې. نو همدا و چې دوی د مخکې تک چانس په دې جام کې نور ترلاسه نه شو کړلی. له دې سره خوا کې بیا افغانستان په خپل ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند، ایرلند، سریلانکا او استرالیا سره شامل و چې افغانستان په دغه ګروپ کې له انګلستان او سریلانکا نه لوبې ماته وخوړه، او نیوزیلند او ایرلند لوبې د باران له امله لغوه شوې چې په دغه جام کې افغانستان د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ. خو بله مسله دا ده چې کنن په افغانستان او د استرالیا لوبه چې کیږي، که چېرته افغانستان لوبه وبایلي خو سفر پای ته رسي، خو که استرالیا دا لوبه وګټي بیا د دې چانس لري چې مخکې تک چانس لري چې لاړ شي او سیمی فاینل ته ځان ورسوي. بلې
پر دې سب که درته په لنډو کې ډېر وایي چې استرالیا ته دا لوبه څومره مهمه ده. ډېر لنډ،
استرالیا ته دا لوبه د دې لپاره مهمه ده چې دی مخکې له دې درې لوبې کړي، دوه یې ګټلې یوه یې بایللې. که دا لوبه دوی وګټي نو دوی په نیو سیمی فاینل ته د تګ لارې اسانه کیږي، او په اسانۍ سره کولای شي چې لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور مودان. خاطر پر دې سو چې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ ملي ټیم په اړه رستي جزئیات راکول. اوس هم ستاسو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګو کینا دیو کی چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کی چې تل ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو دی دولت نه زمنګ د غهلو پایس ته چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی، او درګر در روان دی روزانه ځوانان له افغانستان نووزی او په کچا کیلارو باندې سفر پیل کړي دی. نو پاره مچې دې طریقار زمينه مو شي ده.
زموږ خو دې ولیدا کلاندرو زولې څخه خبرې کو. زموږ په ولسوالې کې د خیر د مرز چاته نه رسیدي. ټول یو خلکو کارمندان ته ورکول کېږي چې دې د مستحق نه مستحق کسان پاتې وي. موږ د پیغام سره سوت کې.
السلام علیکم. دا لادر دې ټول هم کاران ته سلامونه وایم. په دغه محمد لغمان نه د لغمان ولایت پرشن ولسوالۍ د سایګل درې نه مو دغه د جنګانو خوځي زمونږ خپل ورونه زمږ یو امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندي ورونه ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته به دامه ورکړو. اوس کله د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه پاکستان کا قبل حیات تو وختنا باندې کتاب مدرسې باندې نو سره په تاریخ په دوه کې تور ورځې مو چې دا جنکیانو خو دې د ترانه جی اور دا انسانی قاچاق قوم کې دی ګیر کې دا ټول حیوان ځوانان وږي او من هاش او ځوان په کشر باندې زید مخطل نامرم بر خلک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې حیواتم د حمل میاش کې پری خو د ایران ترالو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو نو ټول او پښه تر دې چې څو بل راځو څو بل راځو او دا امارات اسلامي مجاهدین نو غوړم چې د پخوانی امنیتي جو کو نو تجربه کار دي او مونږ چیرته چې پینته د ریډل ډیر منظم شکل باندې هیوادوالو ته مونږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې د ریډل یعنی پورم مونږ تن کې امارات اسلامي مجاهدین نو غوړو چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او یو هیوادوالو سره الحمدلله راوي کړم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې ورزو د رختیا ژوند پروګرام اورو خو تر هغه وړاندې باید یادونه وکړم چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره لوبه د تاسو کولې شي چې جزئیات د ازادي رادیو په پاڼه چې پته azadiradio.com ده هلته ورشي وګوري ولولي او د کرکټ له رستې او جزئیاتو خبر شي اوس ورزو لاندې